با باغ آرزوها دل مست و جوان. د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه ته شراغ لاس د ماپښین 2 بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د کابل شار نهمی امنیتی حوزې پورې اړوند درې میکروان کې انتحاري حمله سوې ده. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې بنسټیز تغییر تر هغه وخته نسی راتلای چې سیمه ییزه همکاري نه وي. د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې عملیات اوس هم دوام لري. د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک د وسلوالو ډلو له فعالیتونو سر ټکوي. دا موضوع به د تازه خبرونو تر څنګ څیړو. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات سوي. په دغه ولایت کې د دې ډلې په اړه یو تحقیقاتي راپور لرو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 1 نیټې ضرب العجل څخه تیرې سي. او د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو څخه سرونه پرې کړي دي. کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن ماپښین یوه بجه د کابل ښار د هوا میدان پر سړک د قاضي پلازا ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. په لوګار کې پر یوه کور د هاروان د مرمۍ د لګېدو پیښ کې یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي په راتلونکو 13 میاشت کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پولیسي. د خبرونو تفصیل. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن ماپښین یوه بجه او 40 دقیقې د کابل ښار د هوا میدان پر سړک قاضي پلازا ته نږدې انتحاري حمله سوې ده. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو سره خبرو کې پیښه تایید کړه، خو د کره تلفاتو په اړه نه خبري وشودله. د انتحاري حمله پر داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې وسلوالو کسانو د ملي شورا پر ودانۍ انتحاري حمله وکړه. د پیښې له ځای عیني شاهدانو ویلي چې حمله په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان سوې ده. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې اړه تازه معلومات مجبورانه خبرونه کې اورېدلی سي. د لوګر په برک برک ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو تن وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. د برک برک ولسوال انجنیر رحیم امین ازادي راډیو ټول چې پیښه نن سهار د ولسوالۍ د قلاتقې په سیمه کې سوي ده. په یو بل خبر کې تیر شپه د اورزګان ولایت په چوري ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د یوې کورنۍ اته غړي ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي په راتلونکو 13 میاشت کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پولیسي. نورالحق ولمین نن د ملګرو ملتونو سازمان له پراختیا ادارې یو ان ډی پی سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې ټاکل سوی په نږدې راتلونکي د پولیسو د ماشینو مدیریت د افغانانو لخوا وسي. د امریکا متحده ایالاتو له 2002 کال راهیسې تر دا مهاله میلیونونه ډالر د پیسو د اعتبار صندوق له لارې چې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې لخوا مدیریت کیږي په پولیسو مصرف کړي دي. د افغانستان ولسمشر تر دې وړاندې په شپږو میاشتو کې د دې بسپنې د انتقالېدو غوښتنه کړې وه. او د لوګر سیمه چارواکي وایي چې تېره شپه 1000 کیلوګرام متریاک ترلاسه کړی دی. په دې ولایت کې د ملي اردو د لیوا مطبوعاتي دفتر وایي چې دا مخدره مواد له یوې نښتې وروسته په تېرې سیمه کې ترلاسه سوي دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چاناقه الکو زی وړاندې کوي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارین فابیوس وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د 1 نیټې ضرب العجل څخه تیرې شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسېدو لپاره نوې نیټه نه ټاکي. فابیوس د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل پلان لري چې په روانې اونۍ کې وینا ته ولاړ شي، په کوم ځای کې چې ایران له برېتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسي او امریکا سره په وروستۍ اټومي معاملې کار کوي. د زیاته کړه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو تر اوسه عملیه نه ده ختمه شوې.
If there is an agreement, there will be a lifting of sanctions.
دا وایي چې کوم تړون رامنځته شي بندیزونه بل لري، خو که تړون عملی نشي داسې یو میکانیزم باید وي چې په اتومات ډول بیرته بندیزونه جاری کړي. د اوتریش په مرکز ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ. دا لا ډیر وختي ده چې ووایو له ایران سره کوم تړون ممکن دی. د ایران دولتي خبري رسنیو نن وویل د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف، د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي او د جمهور رئیس حسن روحاني ورور او نږدې سلاکار حسین فریدون ویانا ته ولاړل. ظریف د یکشنبې په ورځ تهران ته تللی و چې له ایراني مشرانو سره د اټومي معاملې د روانو مذاکرو په اړه مشورې وکړي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله له ښځینه ملکیانو څخه سرونه پرې کوي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډلې نن وویل دا دوی ښځې او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په فعالیتونو تورن شوي ول. څارونکې ډله وایي له دغو کسانو څخه سرونه د جون په 28مه او 29مه په دیر الزور ولایت کې پرې شوي او په دواړو وختونو کې له ښځو او د هغوی له مړونو څخه په یو ځل سرونه پرې شوي دي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې د یمن په مرکز صنعا کې د حوثي اغیانو په دوو مشرانو د دوشنبې د ورځې حملې مسؤلیت منلی دی. روغتیایي چارواکي وایي په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي د موټر بم په دې حمله کې د حوثي اغیانو د مشرانو دوه ورونه فیصل او حامد یاچی چې د کورنۍ د یو غړي د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی و په نښه شوي ول. اسلامي دولت ډلې د انټرنټ له لارې په بیان کې ویلي حمله دوی تنظیم کړې وه او د دوی په وینا او د دوی په وینا د یمن په مرکز کې د شیعهګانو په ځالې دا حمله کړې ده. د امریکا یو جګ پوړی سناتور وایي تېره اونۍ سپیس اکس توغندي ناکامي باید د دې سبب نه شي چې امریکایي چارواکي فضا ته د پوځي وسایلو د استولو لپاره یو ځل بیا په روسیه کې جوړ شوي توغندي ونه پیري. د سنات او وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین پرون وویل دا حادثه په هیڅ صورت د روسیې د آر ډي یو سلاتیا توغندي د ماشین لپاره زموږ اړتیا له منځه نه وړي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د نورو تهاجمي حرکتونو له امله فضا ته د امریکا د پوځي وسایطو د استولو په مقصد د روسیې د توغندیو د ماشینونو په پیرولو سخت قیودات وضع کړي ول. د امریکا هوایي ځواک څخه د وړاندې امریکایي کمپنیو ته د توغندیو د ماشینونو د پیرلو اعلانونه خپاره کړي وو او تمه ده چې د روسي سپیس اکس کمپنۍ دا قرارداد وګټي. د جون په 28مه د امریکا په فلوریدا ایالت کې د سپیس اکس توغندی چې فضایي تمځای ته د امریکا پوځي وسایط انتقالول له پورته کېدو وروسته په هوا کې وچاودېده او د معاملې په اړه یې پوښتنې رامنځته کړې. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینونو څخه د نقدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. ټاکل شوی چې بانکونه به د نورو فعالیتونو لپاره د جولای تر شپږمې نیټې پورې تړلي وي. حکومت د بانکي سیستم د ړنګېدو د مخنیوي په مقصد دا ډول مقررات وضع کړي. یونان نن یعنی د جون په 30مه په رسمي ډول د پیسو د نړیوال صندوق د پور ورکولو ژمنه پر ځای نه کړه او په همدې ورځ اتن ته د دغو صندوق او اروپایي اتحادیې موجود بانکي ضمانت هم ختم شو. د پیسو د نړیوال صندوق د 1.8 میلیارد ډالرو پور باید د افغانستان په وخت 2:30 بجې ورکړل شوی وی. آسیایي مارکیټونه نن بېرته یو څه ښه شول. په توکیو، هانګ کانګ او سیول کې د اسامو بیې د تېرې ورځې په پرتله یو څه پورته شوې. د یونان صدراعظم الکسیس سیپراس په خپلو خلکو غږ کړی چې د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې دې د نړیوالو پور ورکوونکو غوښتنې رد کړي. اروپایي مشرانو خبرداری ورکړی د پور ورکوونکو د غوښتنو په ردولو سره به یونان له ایرو ساحې څخه ووځي. او وروستی خبر دا چې د اوکراین د اور وژنې کارکوونکي د هغه اور د وژنې او مهار کولو هڅې کوي چې تېره شپه د چرنوبل ورانو شوو اټومي تاسیساتو ته نږدې ساحه کې لګېدلی. د اوکراین د عاجلو چارو اداره وایي د اور د مړ کولو لپاره چې شاوخوا 130 هکتاره ساحې ته پراخ شوی، 130 تنه اور وژونکي، یو شمېر لارۍ او الوتکې استول شوي. دا نه ده معلومه چې اور د چرنوبل د 1986 اټومي ککړې شوي سیمې ځینو برخو ته رسېدلی او که نه. چرنوبل هغه مهال د نړۍ تر ټولو ناوړه اټومي چاودنه وه. د تېرې شپې اور لګېدنه په اوکراین کې دوهمه ستره پېښه ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د کابل په دریم میکران کې ځانمرګي برید سوی چې د راپورونو له مخې هدف یې بهرني ځواکونه و. دا موضوع د نورو راپورونو تر څنګ تعقیبوو. ولسمشر غنی د سیمه ییزې همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي بې له سیمه ییزې همکارۍ په افغانستان کې بنسټیز تغییر نه سي راتلای. په هلمند ولایت کې په یوه ځانمرګي برید کې د یوه ولسوال په ګډون 15 وسلوال وژل سوي دي.
دوه ملکي هیوادوال شهیدان سوي دي او تر 15 پورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي.
د هلمند امنیه قومندان نبی جان ملاخیل وو. او په ننګرهار ولایت کې د داعش سخت دریځ ډلې غړي څوک دي؟ دا ډله په ننګرهار کې څه ډول فعالیت کوي؟
دوی چې کومه دعوه لري چې موږ د د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زمونږ امیر دی. نو څومره لایحه چې بغداد کې تطبیقی هغه به په افغانستان کې هم تطبیقیږي.
یو ځایي اوسیدونکی و. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او ازادي او اورېدونکي مه هېروئ. ازادي راډیو اوري د کابل شار په نهمی امنیتی حوزې سره اړوند په دریم میکروین کې نن یو ځانمرګی برید سوی. زموږ همکار نسیم شفق له نورو جزئیاتو سره له سیمې راسره دی. شفق صاحب، د دغه برید د تلفاتو په اړه څه معلومات لرئ؟
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. اول خو به دا ووایم چې دا انتحاري حمله د کابل ښار په مرکزي سیمه یعنې دریم مکریانو کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر پر سړک د افغانستان سترې محکمې او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته نږدې د قاضي پلازا مخې ته شوې، چیرته چې ډیره ګڼه ګوڼه وي. ویل شوي چې د یو کورلا ډوله موټر په واسطه دا انتحاري حمله شوې او هدف یې بهرني ځواکونه وو. تر اوسه پورې بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه سندي ویل شوي، خو عیني شاهدانو ویلي چې دوی لیدلي چې بهرنیو ځواکونو ته هم په دې پیښه کې تلفات اوښتي او ملکي وګړو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبله اوښتی ده. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تلفات سته، خو ده نه بهرنیو ځواکونو ته په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو د رقم یا د دقیقې شمېرې په اړه څه وویل، او هم او نه هم ملکي وګړو ته. باید ووایم چې دغه سیمه چې ده دا ډیره د ګڼګونه لري، او دغه راز د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته تګ راتګ هم زیات دی په تیره د بهرنیو ډیپلوماتانو، او دغه راز دغه سیمه چې انتحاري حمله پکې سوی ده دا د امریکا سفارت ته هم حدودا 300 متره شاوخوا واټن لري. تر دې وړاندې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ هم دغه سیوه حمله شوی و چې هم انتحاري حمله و او هم وسلواله حمله و چې دوه یا درې نفر تنه پکې ملکیان ووژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول. د نن ورځې د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې د دغه ډول حملو مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو منلی دی. بلې مراد جانې،
ډیره مننه شفق صاحب د معلوماتو څخه. مو نسیم شفق و چې د دریم میکروان د نننۍ حملې په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري ولسمشر غنی په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمایي همکاري اړینه بولي. محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې پر افغانستان روان جنگ تحمل سوی او افغانان قرباني ورکوي. ښاغلی غنی همداراز وویل چې په یو هیواد کې ناامنی د سیمې د بې ثباتۍ لامل ګرځي. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
ولسمشر غنی وایي چې ګاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي، او د دې هیواد راتلونکی د سیمې د هیوادونو له همکاریو سره تړاو لري. محمد اشرف غنی سرګند کړه چې پر افغانستان تحمل شوی جنگ چې قرباني افغانان ورکوي د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان دی. ښاغلی غنی د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سیمې له همکارۍ پرته په افغانستان کې اساسي بدلون نشي رامنځته کېدای. خاغلی غنی وایي په افغانستان کې اساسي بدلون د سیمې له همکارۍ پرته نشي راتلی. نو زموږ ټول ګاونډي هیوادونه له هند نیولې تر آذربایجان او روسیې پورې د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي. د افغانستان راتلونکی له سیمه ییزو همکاریو سره تړاو لري. د افغانستان راتلونکی ډیر اړتیا لري چې په سیمه ییزه سطحه ورسره همکاري وشي. ولسمشر غنی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې جنگونو تر بل هر وخت زور اخیستی، او د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم په دې هیواد کې فعالیتونه پیل کړي دي. دغه راز وسلوالو مخالفانو سکال خپل حمله تر ډیره د افغانستان په شمال کې متمرکز کړي او حتی په تیرو دوو میاشتو کې په بدخشان او کندوز کې څو ولسوالۍ هم په خپل کنټرول کې راوستي. ولسمشر غنی وایي چې یوازې په کندوز ولایت کې د لسو هیوادونو اتباع د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان حکومت پر ضد جنګیږي او دې ته اړتیا شته چې د دې ستونزې د مهارولو لپاره یو سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
تنها در ولایت کندوز از 10 مملکت مختلف
یوازی په کندوز ولایت کې لسو بیلابیلو هیوادونو څخه جنگیالی حضور لري چې موږ قربانی ورکوو، نو دې ته اړتیا شته چې سیمه او ګاونډي هیوادونه یوې اجماع ته په یو آواز ورسیږي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه کې د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاریو ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې په ګټه دی. افغان حکومت او څېړونکي د افغانستان په نارامیو کې د سیمې ځینې هیوادونه په تیره پاکستان ښکیل بولي او په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې جنگ د پاکستان او نورو هیوادونو په زیان دی. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د کندهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د یو ولسوال په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د چارواکو په وینا دغه عملیات چې تیره اونۍ پیل سوي اوس هم دوام لري. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
د کندهار د والی ویان سمین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د میوند ولسوالۍ په ګرما وکسیمه کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل سوي. د خپلواک په وینا په وژل سوو وسلوالو کې د جړې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال حافظ اکبر هم شامل دي. خپلواک وایي چې عملیات اوس هم دوام لري او افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي.
په تیرو دوو ورځو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې د میوند ولسوالۍ د ګرمابک په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د جړې ولسوالۍ لپاره نامنهاده ولسوال حافظ اکبر په شمول 15 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او د دوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په یاد عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
د میوند په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو دغه عملیات د تیرې یوې اونۍ راهیسې دوام لري. دوی ورځې مخکې چارواکو په دغه عملیاتو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو او تر دې یوه ورځ وروسته د ملي اردو یوه هلیکوپتره په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو په حمله کې وویشتل سول. طالبانو تر اوسه د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه تفسیره نه ده کړې.
ازادي راډیو اوري. په هلمند ولایت کې وزانمرګي برید دوه ملکی کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل. د هلمند امنیه قومندان وایي برید کوونکي خپل هدف ته ونه رسید. برید موټر بم په واسطه د هلمند امنیتي قومندانې د شاو دروازې ته څیرمه پر یو برج سوی دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
دغه برید چې په لشکرګاه ښار کې د هلمند امنیه قومندانې ختیځ دروازې ته څیرمه د پرېدارۍ پر یو ټاور سوی دی. د امنیه قومندانۍ د ودانۍ تر څنګ شاوخوا کورونو ته زیان رسولی دی. تر امنیه څو دقیقې وروسته د هلمند امنیه قومندان په سوال نبي جان ملاخیل رسنۍ ته وویل په دې برید کې 15 ملکیان ژوبل سوي او دوه نور وژل سوي دي. قومندان وویل تر 14 وروسته دوه نور برید کوونکي چې درنې او سپکې وسلې درلودلې غوښتلې امنیه قومندانۍ ته ننوځي خو د پولیسو لخوا وژل سوي دي.
دوه نفره نور انتحاریان چې غوښتلې دي دلې انفجار نه وروسته ځان تیر کړي او وړي معنی خواته هغه هم په ورګر ورختا یې سره پته شاته منډه کړله او پولیس په تعقیب کې وو. هغه د پولیسو لخوا نه وویستل سول. ایو یې انفجار ورکړ چې ټوټه ټوټه وو. دومې درېمې هم دغه وو چې له سلاو وسلو د شان سره تاسې وینې تصویرې او سلاوې چې دلته لاسته راغلي هم تاسې وینې. دوه ملکي هیوادوال شلیان سوي دي او تر 15 پورې زخمیان دي. زخمیان الحمدلله ښه دي. اوس یې مې جنسي نه مګراولو
نبی جان ملاخیل ول په دې عمله کې پولیسو ته ځان در رسولی. کومندان زیاته کړه د برید پاړه د وړاندې معلومات ترلاسه کړل او خپل تدابیر هم نیولی و. د لشکرګاه ښار د امرجنسي روغتون یوه سرچینې ازادي راډیو ټول دوی ته 40 ټپیان راوړل شوي دي چې دوه پکې پولیس دي. سرچینه وایي ټپیان اکثره ښځې او ماشومان دي او د برید سیمې ته چیرمه دغه کورونو څخه وروړل شوي دي چې د موټر بم د حملې له امله زیانمن شوي دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ټول برید د مازدا موټر په واسطه ترسره سوی دی. دوی وایي ګڼ شمېر ملکیان یې ولیدل چې د لارې پر سر او په کورونو کې ټپیان شوي وو.
ټپیان وګرد درسره ویني بایدلې نور کوچنیان بوتلې غتراییدي چې نوه ټپیان شوي
مونږ کور ته ورک دي مونږ کور ته نه ننه وتلې چې څوک کور ته ستا څوک نشته.
دا د روژې په میاشت کې په لشکرګاه ښار کې لومړی ځانمرګ برید دی. خو تر دې وړاندې د لشکرګاه ښار په ختیځه دروازه کې د کندهار لشکرګاه پر لویه لار د پولیسو پر امنیتي پوسته باندې د موټر بم په حمله کې دوه ملکیان او دوه پولیس ووژل شول. درې ملکیان او درې پولیس نور هم ټپیانسول. ته یاده ولیده چې تر اوسه د دې ځانمرګ برید پر چا په غاړه نه دی اخیستی. محمد علي استایب د ازادي راډیو هلمند.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې مسأله زیاته سوې ده. خو راځئ چې واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډله کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره یې توپیر څه دی، له ولس سره یې چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په یوه مفصل تحقیقاتي راپور کې دا او نورې هغې پوښتنې چې د خلکو په ذهن کې پرتې دي څېړلې دي.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یا داعش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډېره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناست دي او وخت ناوخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپوټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده، د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پورې تړي او د اماراتو پر ډلې تور پورې کوي چې د پاکستان د آی اس آی څارګري ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامیه ډله چې دا دوی چې کومه دعوه لري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره کومه څومره لهې چې بغداد کې تطبیقي هغه په افغانستان کې هم تطبیقيږي. دوی اول ترینه هغه چې دعوه چې په امارات اسلامي په خلاف اول دغه وکړو اقدام وکړو داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې دا د پاکستان د ایس ای څارګري ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي، بلکې جهاد کلمه عامه ده او باید یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمنځ توپیر پڅ کې دی، په تیرو 14 کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعاله وه، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې ترڅنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار آزاده و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشه یي توکو پر کرکیلې او استعمال او دارنګه له کور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولي دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی عجب خان د دغو بندیزونو په اړه وایي:
دوی د سیمو د خلکو څخه دغه غوښتنې کړي دي، څو مادي اعلان کړي په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې بځي، بې د عذره به ډاکټر ته هم نه ځي، بې شرعي عذره، او یو دغه د کور دغه وارث په ور سره نورې دا ولور په هکله باندې دغه کړی دی. اوس د جواري او شراب او د دغه شاینو مخدره مواد په اړه لبانې دغه کړی د سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې آینده په سر په خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالي سپورټ تر اماراتو ډیر قوي دی. دی وایي د امارات اسلامي ډلې به له ولس نه د عشر او په بله بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له دېرش زرو کلدارو زیاتې پیسې معاش ورکوي او وسلې هم نوي او مجهزې دي.
هغو به خو د ولس نه راغونډولې د عشر په نوم باندې، د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته، که نه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي، هغو به ورسره کومکونه کړ، چا به ورته وسلې اخیستې، چا به ورته په نغدې پیسې ورکولې. او دوی چې دی دوی خپل دغه ډېر زیات لري. اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات، نو دا ډېره دغه خبره ده، خو د شل زرو نه دېرش زره څلوېښت زرو کلدارو پورې ورکوي. مشران چې دي هغو پنځه سوه شپږ سوه ډالر معاش دی، نوی موټر لري، خریداري په بازار کې ډېره کوي، چا ته کوم شي لاس نه نیسي، خپل هر څه مالي امکانات ډېر لري، او وسله یې هم ښه ماډرن وسله ده، ښه نوې وسله ده.
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت یې ورسره کړی، خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي. عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورکزي، او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډېرې اوس د خپلو فامیلونو سره یا د ولسوالیو ته راکړه شوي دي. د ده په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پورې تړاو لري.
چې د اسلامي دولت په نوم باندې داعش دغه نوې ډله ده چې مشري یې ډېر پاکستانیان د اورکزي جلسې او د خیبر جلسې تیره پیردي کوي. کومنده ټوله د پاکستانیانو په لاس کې ده. عمومي مشر چې دغه حافظ سعید دی، اورکزي دي، ډېر پکې اورکزي دي. کوم د امغاراتو دلته مهم قومندانان چې هغو ته یې کورونه اوسي، اوس هغلي د هغو په کورو کې دوی اړولي دي.
حافظ محمد سعید د لشکرې طیبه ډلې مشر دی چې ده په 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره یې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. د حالاتو څېړونکي استاد محمد انور سلطانی دا حرکت هم د سیمې استخباراتو یوه نوې پروژه بولي. دی وایي د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاوه، او له دې لارې غواړي چې هغه سختدریزه خلک ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کېښوده.
زه د سوچ کوم هغه څه چې یاغي دی د سیمې د استخباراتونه، د هغې د ختموي دپاره سې دا ګیم به روان دی، ځکه هغه څوک چې ارام دی هغه دیو خواته ورځي، هغه څوک چې نرم دی هغه د دیو سره ملګري کېږي، ټوپک ورسره اخلي، هغه څوک چې هغې نه د هغې د خفه کولو لخاطره دا یو دروني حرکت دی، او د دې حرکت تر شاعتمل یو بله برنامه شته دی. زه خو په دې خیال یم
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریز نرم وو، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا وکیل زبیالله زمری هم دا خبره تاییدوي چې دغې ډلې لومړی نرم دریز نیولی و، خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ، په دریز کې سختوالی راغلی.
دې ته چې موږ فکر وکړو دا اپراتیفي او رواني جنگونه دي، اپراتیفي ګیمونه دي او استخباراتي جنگونه دي. دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلوي، د خلکو رضایت حاصل کړي، نفوذ پیدا کړي. د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدي، دوی خپل چلند کې په سلو کې زر فیصد تغییر راوسته. اوس خلک لالی، سربازان لالی، د دولت مامورین لالی، قومي مشران متنفذین وژني، نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه و او نشته. وی ځکه چې په دې لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونه ته مخه کړې ده، او فکر کوم چې دوی پاتې کېدل د دې خاورې سره جفا دی، او که چېرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوځ او امنیتي ځواکونه، امنیتي قواوې زموږ د جرات هم لري، د توانمندي هم لري چې دوی په منځولو کې خپل هر اړخیز امکانات په کار واچوي او دوی نابود کړي.
بلخوا د ننګرهار امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغو دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري، خو نوموړی د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جنګونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي.
یوه ډله چې ځان په ځان باندې نوم د هیڅ شي دی، او هغه پخواني وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ په تور اوښتی دی، هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګورګوري، اوغوز او نورې ساحې، همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوګیانو پورې تللي دي، چې د دوی خپل منځو کې ډېر شدید اختلافات او ډېر شدید جګړې روان دي، چې په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي. د دغو وسلوالو وژنه، د دغو وسلوالو مخالفتونه، د دغو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو لپاره، د سولې او امن راوړلو لپاره، خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره، و د خیر او ښېګڼې ګام وي.
له دې وړاندې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالي نښتې د ځان په ګټه بولي، خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی. دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نورو امن سیمو ته راکډه شوي، او دا رنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، چې دې وضعیت سره سیمه له پرمختګه شاته پاتې کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
مننتو یو چې له ازادي راډیو سره یاست. د خبرونې دوهمې نیمای ته رسیدلی یو. د خبرونې په اوږدو کې به د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرامونه اورو، خو تر دې مخکې له جان آقا الکوزي څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن ماسپښین یوه بجه او شل دقیقې د کابل ښار د هوایي میدان په سړک درېم میکروان کې انتحاري حمله وشوه. د پیښې له ځایه عیني شاهدانو ویلي حمله په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان شوې ده. تر دا مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نه دي خپاره شوي. د کورنیو چارو وزیر وایي په راتلونکو اتلسو میاشتو کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه پلي شي. نورالحق لومي نن د ملګرو ملتونو سازمان له پراختیایي ادارې یو ان ډی پي سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال وویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د پولیسو د معاشونو مدیریت افغانانو ته وسپارل شي. د لوګر ولایت په برکې برک ولسوالۍ کې په یو کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او پنځه نور ټپیان دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د ایران د اټومي پروګرام خبرې به د جون د دېرشمې نېټې ضربوجل څخه تېرې شي او مذاکره کوونکي د خبرو د پای ته رسېدو لپاره نوې نېټه نه ټاکي. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځونه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل ده چې دا ډله د ښځینه ملکیانو نه سرونه پرې کوي. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو لپاره د جولای له لومړۍ نېټې څخه بانکونه پرانیزي چې له اتومات بانکي ماشینو څخه د نغدو پیسو د ایستلو کارتونه نه لري. او د اوکراین د اور وژنې کارکوونکي د هغه اور د وژنې او مهار کولو هڅې کوي چې تېره شپه د چرنوبل ورانه شوو اټومي تاسیساتو د نږدې ساحه کې لګېدلی دی.
ازادي راډیو اوري اوس وخت را رسېدلی چې اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرامونه واورو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
د انصاف په لټه کې دغه خپرونه مو د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده. دغه کس چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې څو ورځې مخکې محلي پولیسو د دوی د کلي له جومات څخه څو کسان وړي او ډبولي دي.
مشکل همدغه دی چې تقریبا یو هفته مخکې د موږ د مسجد نه تقریبا یو کیلومتر لرې داسې یو ماین انفجار وکړ چې په هغه کې محلي پولیس ژوبل شوي وو. موږ د مازدیګر مانځه ټیم و په عین وخت کې تقدیر یې کېده چې موږ مانځه ته ودرېږو چې محلي پولیس راغل. موږ د قضیې نه هم خبر نه وو. نو دلته د مسجد کې چې څومره خلکو تقریبا اتلس کسه به ټول یې ونیول ویې تکول ویې وهل او لاسه پښې ترې مات کړې او بیا وروسته یې ځان سره بوتل د خپل ما شخصي بندیخانه چې لري فندقستان ورته وویل. بیا هلته چې بوتل یوه شپه یې وساتل پاس له هغې یې بېرته خوشی کړ. نو موږ ته ویلي چې تاسو موږ سره همکاري نه کوئ. موږ ویلي چې موږ دوکاندار خلک استو د ورځې دوکان کې استو په کور کې استو. نو باید موږ وساتي دولت نه موږ خو دولت خلک نه شو ساتلی.
چا دا د مالی پولیسو قماندان په سیاګرد ولسوالۍ کې
قماندان مشتاق نومېږي.
د مالی پولیسو قماندان
دی؟ قماندان دی.
د سیاګرد ولسوالۍ په کومه سیمه کې؟
د سرخی کلی کې. موږ بوتلو د فندقستان درې ته هلته شخصي بندیخانه ته بوتلو.
تاسو یې موهلې وټاکولی؟
وو ټول د اتلس کسه داسې وهلي وو چې دا زه نه وایي نن دوکان ته لاړم. دا یو هفته کور کې وم. نو دا خو کابل کې هم انفجار کېږي، حتی فرانسې کې بل ځای کې. د دو خلکو مخنیوی خود په پیشرفته دولتونه نشي نو موږ به څنګه وکړو؟ موږ په دې امید یاستو چې تاسو موږ امنیت ونیسئ، نو موږ تاسو امنیت نشو نیسئ.
مخکې مې اشاره وکړه چې دغه کسان چې د جومات نه د مالی پولیسو قمندان ویوړل، دا اتلس کسه دوی په خپل شخصي بندیخانه کې بندیان کړل. هدف هم د دې شخصي بندیخانه نه څه و، دوی شخصي بندیخانه
ګوره دلته خو موږ ولسوالي لرو، ولسوال لرو، قمندان لرو. وروسته چې دوی موږ ویوړو، د موږ سپینګیري ورغل قمندان ته ویل چې داسې ولسوال ته ورغل، ولسوال بېخي ځان پټ که، خو قمندان ویل چې د ما د وسې پورته کار دی. هغه هم داسې یادې وړې خبرې وکړې.
قمندان د امنی قمندان
و د امنی قماندان د سیاویات کدو ک مجرم وای چې جرم نه درلودلای منګا نو قماندان ته د موږ سپینګرو وایلی و چې تاسو دلته قماندانې ته هم راوستیو، نو تاسو ولې د خپل ما شخصي ځای ته ویلی؟
شخصي ځای یعنی هدف هم څه ده؟
شخصي ما کلی ته د شخصي قماندانې ته ویلی، نو شخصي کلی ته مو د چې کوم ځای کې قماندان ده.
دلته د مالی پولیسو پوسټا ده، تاسو په کلی کې؟
د من کلی کې د مالی پولیسو پوسټا ده. و
بیا تاسو یې مغ بندیخانه ته عمل ته بندیخانه لري مخکم؟
نه نه، د منګه کله چې سرخی نو میږي د ولسوالۍ پوستا دی، دلته امان انفجار کړی، هلته پوستا ده، د دې مرکز د دې قماندان چې په فندقستان کلي کې دی، منګي هلته دی ویلو
بل کلي ته. اول ته د بندیخانه چې تاسو ویل په پوستا کې د کوم ځای چې تاسو یې بندیان؟
نه نه، ما ته یو کور کې واچلو.
ښه، بیا یې د شپې ډوډۍ دار کړه یا څنګه؟
نه، دلته ډېره ووهلو، ډېره یعنی چې د اندازې نه زیات دی. هلته حتی د باز هلک په خوله غوږ یې خوله ولګه، غوږ یې پرې پرې کړی دی. بیا هلته هغه نه
خپله قمندان د دې هلک په غاړه خوله ولګه؟
نه، د هغه عسکر یې، نو ما خپل قمندان ورته ولاړ.
محلي پولیس؟
و محلي پولیس،
د دې قمندان په امر؟
د امر. و
نور خلک هم شکنجه کړه؟
و دا اتلس کسان دی، دا ټول شکنجه کړ، نو د یو په خوږې خوله ولګوله، غوږ یې حتی پرې پرې کړ.
تاسو ولې د ولایت مرکز ته مراجعه ونه کړه؟
والان د خلک داسې دی چې کل په ویرې وحشت کې دي. دا زه چې زنګ درته وکړم، والله د دې نه یېرېږم چې آواز مې ونه پېژني. د دې خبرې نه خلک ویرېږي. خلک ما د ځان سره هم حتی دومره وحشت خطور کړی چې څوک د ځان سره هم یادولی نه شي.
اوس څه غواړئ تاسو همدغه کسان چې
غوښتنه همدغه ده؟ غوښتنه همدغه ده چې آینده کې ګوره موږ باندې دا پېښه بیا تکرار نه شي. او که تکرارېږي، نو موږ سره دولت وایي چې موږ همدا منطقه خوشې کړو دوی ته.
موږ دغه مسله د پروان ولایت د امنیت قمندان محمد زمان مموزي سره طرح کړه. مموزه سب، نو دغه اصول څه دی؟ کله چې د چاودنې کېږي، دغه محلي پولیس څه ډول برخورد باید وکړي؟
مننه، دا خو د خلکو ادعا ده. په هر صورت موږ نه ردوو که دا خلکو قانوني مراجعو ته مراجعه کړې وای. د تاسې د راډیو نه غیر هم موږ ورشدګي کړې وه. هلته عملا دا یو فرعي سړک ده د کلي منځ کې، ده دا د کورو په خوا کې تیر شوی. دا اوس مین داسې دا منطقه داسې ده چې شګه وه، یو خاوره وه، خلکو دا خاوره لرې کړه. مین کېښود، دا منطقه غرنۍ ده، تپزار ده. دا تپزار کې مینې خودل خخول کولنګ غواړي، جبل غواړي، اواز کوي. دا کورونه دي، دې اواز اوري. خلک پیاده چې سړی کور خوا کې تېرېږي، غږ اوري. متاسفانه دا خلک همکاري نه کوي. د کور مخکې مین واقلا د حکومت څلور کسه مین ووهل، دوه شهیدان شول، دوه تکته کال ته د اوشه په خانه کې پراته دي. یو پخه قطه شوه، دا بله پخه درې جماعته ده. نو دا اقلا د حکومت د دې کلي نه د پښتنې صلاحیت هم نه لري چې دا مین چار اوړه اسمان نه راغی. پیریانو کې خود، ملکو کې خود، چا کې خود. دا اصلا موږ خو دغه حق لرو چې پښتنه وکړو، یا پولیس محلي، یا پولیس ملي، یا سرنوال، یا بل. په هر صورت کدی ازیات شوي دی، کومې قانوني مرجع ته عریضه کړې ده چې موږ پښتنه نه کړې؟ هلته قومندان یو ولسوالۍ وه، هغه ته به عریضه کړې وه. که مشتاق ډېر ظالم و، ناروا و، نو ولسوال ته به عریضه کړې. که بیا هلته چا عریضه نه واخیستې، ولایت ته به راغلي و، ولایت مقام کې به عریضه کړې.
دسته دی مموزه صاحب، وبخښئ، ډېره بخښنه غواړم، تاسو خبره قطع کوم. دوی وایي چې موږ لاړو ولسوالۍ ته مراجعه وکړه، وایي هلته یې موږ خبره چا ونه منله. تاسو پوهېږئ چې دا د سیمو خلک هم له وسلوالو طالبانو یېرېږي، او هم دلته کله چې حکومت کې دغسې مالي پولیس دوی سره بد چلند وکړي، دوی ویریږي. دوی وایي کله چې موږ ویوړو بل کلي ته، والته دوی شکنجه کول، وهلي ټکولي. د یو ځوان په غوږ د قمندان مشتاق په امر یو بل محلي پولیس غاښ لګولی، وایي شواهد لرو د دې غوږ پرې کړی. یعنی تر دې اندازه اعمال چې کله ترسره کوي، نو تاسو به قانوني کوم چلند دوی سره وکړئ؟
پار صورت منگا پیچ صورت خپل پولیس خود سره نه بریدو داخل کو چې دا اوس مونږ خبر دی تاسو طریقه خبر شوی عقلا کدا خلکو ولسوالی کې چا د دوی اریزه نه واخیستنو ولایت ته مراجعه کړې وه یو ډله اوس خو افغانستان دروازې وازې دي د ټولو مقاماتو خلک د ریاست جمهور ته دفتر رسېدلی شي دا د وزیر داخلي دروازه د مرویس سارنوال دلته ولایت مقام دا د مونږ دلته دا د پروان خلک شاهدان دي چې هر څوک د مونږ دفتر ته داخلېدلی شي د کیس شک نشته دا چې اوس تاسو تاریخ نه وایي چې ما غوږ باندې غاښ لګولی دی نو مونږ به څه وکړو زه خو نه اوس مونږ علم غیب لرو نه قومندان مشتاق مونږ ته ګزارش راکړی نه دي ولسوالۍ نه کوم راپور راغلی نه دغه خلکو ما ته زنګ وهلی نو که دوی غواړي چې دا مسله قانوني بررسي شي مونږ قومندان ته جزا ورکړو یو ځل دې ما دفتر پورې شي دا خلک ما پېژني زه هغه قومندان نه نیمه چې هلته مداره وکړم مصلحت امیز خبرې وکړم که قومندان سرکشي کړي قومندان ته جزا ورکړم که نه خلکو ته به عذر وکړو چې دا تاسې د عقل یا خو دومره خو حق لرو چې تاسې مونږ ته یو خبر خو راکړي چې دا زموږ د کور په مخ کې مه راځه مشکل ده ټلیفون د اوس خو دا
مونږ
چې ملا عمر دلاس نه تړلی راولي مونږ ته دې راکړي طالب قومندان عقل یو ټلیفون دې مونږ ته وکړي چې دغه لاره کې خطر ده د خلکو نه مونږ توقع ده اوس خو مونږ پوهېږو خامخا دواړو طرف نه ملت ضربه خوري دواړه طرف نه ملت تاواني ده که عسکر ډزې کیم د کلو باندې دي که طالب ډزې کیم په کلو را ځي اوس طالبانو اختار ورکړی دي مغه شاګرد دارالمعلمین ته چې دا دارالمعلمین تاسې وتړئ که نه مونږ تاسې باندې ډزې کوو اوس دې کې به څوک مقصي دي دا سپین ګیري راټول شي خل راټول شي تعلیم مخه دې ولې نشي دوی عقلا د دوی پیام خو ده وحشت و دا ناروا دا ټول د دوی عقلا طالبان چې دا جنګېږي او هدف خو بل دي هدف څه ده اقلا خلک د دې مخه ونیسي خلک دا قوت لري مخکې رئیس صاحب جمهور وویلې چې دا عسکرو ټانګو توپ دا خو یو نمایش ده قوت خو خلکو سره ده که خلک مونږ سره همکاري وکړي طالب څوک ده چې راځي خو د همدغه وطن خلک دي پاکستانی پکې نشته د دغې ولسوالۍ نه غیر د بلې ولسوالۍ سړی هم نشته پکې ټول د مغه کور کلي خلک دي پلرونه او کاکاګانې ټول دوکانداران دي بچي دغه چې خدای ورته ناروا په مخ کړې ده هلته توپک اخیستی خپل کلیوال وژني هدف مې دا و چې مونږ دغه رابطه باندې که خلک مشکل لري دا دروازې خلاصې دي مونږ کولی شو که چېرته مونږ دومره بې انصاف هم نه یو چې اوس هغه دا قومندان دې هر څه وکړي او مونږ به همداسې ناست یو داسې بې کفایته اداره نه مونږ غواړو نه یې منو مونږ خپل هم انسانان یو د دې په خاطر چې دا وطن ده مسلمانان یو د افغانستان خلک چې دا اداره ټوله د مجاهدینو اداره ده مونږ کوشش کوو چې خلکو ته قناعت ورکړو
بلکل دوی څه وخت تاسو در شي موزه صاحب
اختیار او خدمت کې ما
یعنی ژمنه کوي چې دغه موضوع به تاسو جدي بررسي کوي
او دوی چې زه ما دا خلک ما پیژنم چې زه د چسو سرکشي کې کوم سوال او کومندان او کوم پر پولیسو پر مربوط سره د مال اصلان دي زه ورته کار خبره کوم خو دوه سترګو
او کور ودان ما موزه صاحب داوسلی نم ډیر تشکر ورځم په خیر تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا په هیله د بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېدی زموږ یو شمیر دوستانو موږ ته ټلیفونونه کړي او د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل نظرونه او ستونزې شریکې کړي دي نور مونږ زنډوم د دغو دوستانو پیغامونه به واورو
السلام علیکم د روزګار نه ولایت ته چارشینو د ولسوالۍ یم موږ دا اشرف غني ته پیغام دی چې زموږ د چارچینو لاره بنده ده ټولې څلور پنځه لارې زموږ ته یو دغه کې ری و دا مریضان موږ پر کمه ویوسو او چیرې ولاړ شو دا زموږ یو مرګ مردن نه لرو نه چپخانه شته نه یو لارې نه دی چیر نه څه نه د لین موټر شته ټولې بندې دي زموږ دا پیغام دی وسلام
عمر کوچی د زابل ولایت څه خبره کوم کوم چې دغه پرولونه چې پر دا روډ روان دي په دا دېرش کاله دغه سره کوم پرولونه زما نه په یاد کېږي چې پر روډ لول د کابل خوا ته روان دي ایا موږ نه پوهېږو چې دا پرولونه په کومه خوا ته ځي نو سږ کال چې زموږ مالداري لرو په نورو کلو به موږ پنځلس خرواره پرول ورته رانیو سږ کال موږ دېرش خرواره لا څلوېښت خرواره به رانیسو کفایت کې وکاوو نو ایا دغه معلومه چې دا پرولونه اوس لا ټول روان دي چې دغه پرولو پته نه لګېږي چې دا کومه خوا ته ځي دا معلومه موږ څه کوو دا پرولو بیا موږ ته له خارج ولسمشر راوړي که به
د کومه کوه د مالداري زموږ ته ختمیږي په دا رقم خو سږ کال وچکالي د شی نشته پرولونه اوس لا غواړي هغه په روډ باندې پورته دغسې پرولونه په موټرو کې روان دي چې د دېرش کاله زمانه په یاد کېږي زموږ د ولسمشر هیله کوو چې دغه پرولو دغه وکړي دا پرولونه به نومونږ د مالداري څپه کوو د کندهار ولایت دغه علاقو ته لوړ روان دي اوس
زدا زادی رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ د روزګان د سازو لسوالۍ لارې هم تړل شوي دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي نه غوړي نه بوره نه پلمېټ هم په دا شان چې هم دلته نه پیدا کېږي موږ د ډاکټر اشفانی ته دا غوښتنه ده چې موږ د روزګان ولایت د چاچونو ولسوالۍ شهید اسد ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه کړي په دې روژې مبارک کې موږ هېڅ هم نه لرو فقط السلام
غزنی والا دجستان ولسوالۍ کې ډېر بد حالات دی لارې باندې دي اکمالات نه کېږي د ښاغلي جمهور رئیس اشرف غني او ډاکټر عبدالله او انجینر مام خان او د غزنی والي څخه هم دا هیله ده چې دا لارې خلاصې کېږي د مالستان لار او د ناور لار ډېر بد حالات دی مریضان ته یو خوا هم نه وړل کېږي کلینیک کې هم ادویه دوا نشته
بھلے السلام علیکم تورخان ما د لغمان نا د مرکز نا ارور جان مشکل ہے منگا دا دو مرجے د سرک سرے شوے دا او کار پینے پہلے گی دادو کال کی سرے پیشے دا کار پینے کی گی سیدھا سے علت ہے پیسے راضی او خل دی خوری منگ پتی نے پیو گو سیدھا سے علت ہے او دا مرکز الکان دی ټول بیکاره دی ټول په جنگ او عملو باندې اخته دی موږ هیله کوو چې دا پیغام ول نه شي چې باندې پیغام چې موږ دا کار وشي نور در دخه جون غواړم
السلام علیکم زه د بارګست ولایت بل مغرب د ولسوالۍ سره خبرې کوم موږ په بلغه ولسوالۍ کې د حکومت او د طالبانو څخه موږ ډیر په ازادي چې موږ خلګه کې موږ نه بازار ته پیږې نه موږ کارونه کې دکانونه ټول خپل کې موږ څه وکړو موږ ګوښه
السلام علیکم شیرباز خبر کوم د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ د مقبل نه تماس نیولې دي بیګا ورځ د ټول طالبان را وخت پاکستان چې پنیا چور دي اردو پولیس سربازان لټور به د نری کندو باندې بس پوسټي واچولې چې د اشرف غنی دا خوښ لرم چې را دي چې بس دلته یا پښتنه وکړي د پاکستان سره دي پښتنه وکړي ولی دی ولی طالبان را لګي ولې پکتیا پکتیا والنه مو دا خوښ لرم چې دا جدید دی دې پوسټ مخنیوي دی او کې دې امریکا نه باندې پر خدي پولیس دی واچې و سلام او احترام
زه محمود الله د نه شول سوالي تاسو سره په تماس کوم زه غواړم چې دا زموږ په دغه باندې بحث جوړ شي دا چارواکي راوغوښتل چې کدا کوکنار حکومت باندې کې دوه بیان چې دوه بیان په نامه دی دا چې باندې شي د نیشت ولسوالۍ نوم په تاریخ کې ورته شي دا حکومت ته سم نیمه پیسې د حکومت چې واخل چې سم نیمه بیا د دکانانو دي بیا طالبانو ته هم دغه ورکول کېږي نو که دا ورک نه شوله دا به د دغې ولسوالۍ نوم په تاریخ کې وویشتل شي د کندهار د نقشې څخه به د دې ولسوالۍ نوم وویشتل شي او په یوه کال کې به ټولو ولسوالیو ته دا پروسه وغځېږي د کشر نسل هلکان په دې کسه په دې کار اخته دي ډېر د ځوان نسل ډېر سخته شوی دی او چارواکي او شریکان دي چارواکي وواړي هزار د دوه ساعت کې ټوله مکمل باندې چارواکي وواړي لوړ پوری چارواکي خبر نه دي او کښته چارواکي نه واړي چې باندې هغه خپل امتیازات خپل کریډیټ پر دې باندې اخی و سلام علیکم دا ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ورولونکو ته زه سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم چې د کندهار ولایت څلور ولسوالۍ کې کوکنار کرے کیږي په دوبی کرے کیږي چې دا ډېر بد کوکنار دی او ډېر بیا نه چې دا کوکنار سزا دي نه ولا د خلک راځي د لیک کښت کوکنار کوي بیا نه چې وسره ډېریږي او د دې پر ځای باندې نه یو پالیز او خربوزه او اندوانه او کچالو دا شان نه پریږي چې وکړل شي دا په دوبی کرے کیږي په پاپ پسرلی و اوس په دوبی کرے کیږي چې وبې هم چې خلې ډېر کښته کړلې څاګانې هم وچکړلې چې مصرف یې هم ډېریږي کروندګر هم تباه کړل چې دې هم ګران کړل چې دا یو ډېر ناوړه یو سلطاندانه رقم عمل شروع شوی دا څلور کاله کېږي دا په شاولیکوټ په نیش په لام په غورک ولسوالۍ کې په دې څلور ولسوالۍ کې دا کښت په
په دوی به شروع شوی دی چالانه د اوس هیڅ تاسو کال شروع دی خلک ولاړ دی کری چې پر موږ باندې هم کچالو ګران کړی هم هندوانې ګران کړلې هم یې وجاتو ترکاري باندې ګران کړله او هم یې د اوبو څاګانې شوه کړې کښته اوبه تقریبا اوس یو نیم سل متره ته دغه شوي. دا هره ورځ اوبه غواړي مصارف غواړي تیل غواړي او هره ورځ دوا غواړي. نو زما د لوړپورو چارواکو سره دغه هیله ده چې د دې مخنیوی وشي. د دې پر ځای باید حکومت و دې کروندګرو ته زړوني او نور د میوجاتو تخمونه او نور شیان ورکړي چې هغه وکړي چې خلک ګټه ځینې واخلي صادرات پیدا کړو اجر دغه وکړو. نو دا کوکنار باید بند شي مانه چې او د دې سره بیا نه تم راغلی ده په دې سره بیا نه چې نه اولاده بیګانه خلک راځي دلته مینونه هم پټي نور کارونه هم کوي چرکې هم کوي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالرحمن خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه. ما د اوس حکومت کې چې کوم د کابل او د ننګرهار ترمنځ کوم حلقوي سړک چې شروع شوی دی د هغې کار ډېر قرار سلو روان دی. هیله لرو چې دا ډېر تېزۍ سره کارتا ته ورسېږي چې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او د بل الله ډېر وکړه او ډېرې ستونزې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه رحمت الله عبد القیم د بایغس ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ خبرې کوم. زه دا هیله لرم چې اشرف غني وویل چې زه خدای رس د مور کړم زه به سړکان اول په سړکان جوړ کړم تر اوسې هېڅ ونه کړه. وسلام.
السلام علیکم. زردت سره د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ د محمد خان کلی ستاسو سره پر لاین یم. زما اول د معروف روډ په اړه د پلاوی د ریاست څخه دغه غوښتنه او ارزو ده چې د دغه روډ سیکم غوره دښې زیات لګښت لرونکی روډ دی او دې په دې اړه هیڅ نه وایي چې یا جوړېږي یا نه. خلک وایي چې دا روډ جوړېږي څوک بیا وایي چې نه جوړېږي. موږ غواړو په دغه پلاوی د ریاست څخه وضاحت غواړو چې دغه روډ په اړه د وروسته د یا معلومات ورکړي چې د خلکو ستونزې او مشکلات تر پسې یا بله تر هغه هم پسې زیات شي. نو دغه غوښتنه ده چې باید د پهنامې ریاست په دغه اړه معلومات وټول مرکانو او زموږ ګران وطنوالو ته ورکړي. وسلام به احترام.
له ګران کندهار نه خبره کوم. اصلا د پکتیکا د ولایت یم نه د خوشامند ولسوالي. زموږ په خوشامند په ولسوالۍ کې ډېرې ساحې پاتې دي. ټلیفون د شبکو چې حکومت نشته پکښې کې یو شی نشته پکښې کې. خلک ټوکر ټوکر دي. خلک درد په درد دي. نه سکول شته نه مدرسه شته نه مکتب شته. یو شی شکر نشته. کوچنیان لویان ګرده دغه شي شورې ګرځي خارو لوی لوی خارو ته ولاړ شي. زما پلاسټیکان ټولوي کورونه بار کې لدوږي ولاړ شي یا جلال آباد ته ولاړ شي یا کندهار ته ولاړ شي یا چېرته ولاړ شي. نه نو یانې مزدوري کوي خو هغه مزدوري نه پیدا کېږي. کوچنیانې پلاستیکان ټولوي ټول تک تور دي په دوګو باندې. نو دا به خیر وزن دي اوس څه وخت سمېږي څرنګه به سمېږي. دا چې ښه مرام ته ورسېږي او لویان چې بیا به نو دوی راکېټ واخلي بیا به نو د طالب په نامه باندې ځان مشهور کړي بیا به نو طالبان شي بیا به نو ځوان مرګي جوړېږي په وطن کې به پټاونه کوي. نو باید چې ډېره پاملرنه ورته وشي او دا کوچنیانو ته سکول مدرسې جوړې شي او دوی خپل تعلیم زده کړې وکړي. ډاکټر عبدالله او اشرف غني ته زه ډېر سلام لاندې کوم. چې باید د غزي ته ډېره توجه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ورزګان ولایت چاچنه د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خبرې کوم. زموږ په خوا کې بیسین خدا ستا د وشي په بازار کې د دا ډېره کمزوري ده. زه د مخابراتي افغان بیسین مخابراتي شرکت د ګډونوال سره هیله کوم چې دلته یو بله سمه خداره وي. دا خدا چې ده ډېره کمزورې ده. اوس په دی څو وخت کېږي کرارې بس د اووه بجو د مازدیګر د اووه بجو سه بس کره کار پرېږدي بر بندې در ساعت ته څلورو بجو پرې. هیله ده چې دغه مشکل به راحل کړي. دا خدا چې ده ډېره کمزورې ده. خلک پر ډېر دي د ورځې بلا بس کار نه کوي. پلا پلا کار ګرځي پر مخ پرېږدي. نو بس د خلکو د ډېروالي د لاس هغه مشکل لرو. هیله ده چې دغه د افغان بیسی مخابراتي شرکت ګډونوال دغه زما خبره واوري. السلام علیکم.
سلامونه امنی کې هیلې مې ومني. زه د کندهار ولایت نه شفیق همدرد صاحب سره خبرې کوم. د دغه نوي حکومت لویه توپه چې موږ ته راکړه هغه توپه همدغه ده او ټول ملت هم ورڅخه خوشحاله دي چې سخت اقتصادي بحران او سخت اقتصادي مشکلاتونه راوستل او هر یو د خپل کاروبار د خپل دوکانداري او د خپل خاري څخه بېزار دي. زه هیله کوم د محترم رئیس جمهور اشرفانی صاحب څخه او د محترم جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله څخه چې دا اقتصادي بارات د قرآن په لحاظ سم وکړي او که چېرې تاسو دا حکومت نه شي کولی پېښ دی بل چا کې استعفا ورکړي بل چا کې وسپاري.
السلام علیکم. ګل احمد د کندهار د ولایت څخه په تماس کولم. سلام د محترم رئیس صاحب اجرائیه رئیس صاحب جمهور اشرف غنی صاحب څخه خواهش کو چې د کندهار لوی مسجد جامع عمر په شیدان چوکی چې موقعیت لري دا څومره ډېر عمر کېږي چې دا مسجد جامع فعال شوی دی او دا مسجد جامع دروازې د ټولو مسلمانانو روز په مخ بند دي. رئیس جمهور څخه خواهش کو چې دغه مسجد جامع فعال در اخلاص کې چې ټول مسلمانانو ورونه په دې مسجد جامع کې بعد لمونځ کې دا مسجد جامع ډېر عمر کېږي چې فعال شوی دی او فعال شوی دی دا د مسجد جامع تر اوسه دروازې مسلمانانو ورونه یو لمونځ نشي کولی دروازې بندې دي. محترم رئیس جمهور صاحب خواهش کو چې امر دې وکړي چې د کندهار لوی مسجد جامع بعد خلاص شي ټول مسلمانان ورونه لمونځ وکړي. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد د کندهار ولایت څخه خلاصره پرهیستم. زما نظر دا دی چې دغه بنجان چې افغانستان کې بنجان دی دغه په زرهاو زرهاو نو دغه بنجان چې دې ته سوایي د حکومت مشران وایي چې وایي موږ د بشري حقوق په بای کوو دا څنګه بشري حقوق دي چې په افغانستان کې دغونه ډېر بنجان دي آیا دغه چې یا شپاړس کاله یا پنځلس کاله کوي دي د دې حق نه لري چې د خپل زوی یا د دې مېړه یا د ورور سره وګوري؟ آیا دغه بشري حق دی چې دی د خپل زوی سره خلوقلو نشي دلی او دوی وایي موږ بشري حقوق په ځای کوو؟ بشري حقوق دا دي چې دی د زوی پنځوس دغه لس کاله او شل کاله کښېني دا خو بشري حق نه دی خو باید د خپل زوی د خپل مېړه سره دا شل خو باید وګوري. یو دا پوښتنه کوم بس الله په کلام کې ده
حیوانات.
بله السلام علیکم. زردار سالار یم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زما یو غوښتنه د نوي والي صاحب محترم څخه همایون عزیزي صاحب څخه دغه ده چې د معروف خلک د معروف د روډ په اړه ډېر نهیلي شوي دي. غواړو د معروف د خلکو باور او بیا اعتماد په حکومت باندې یو چل بیا هم ترلاسه شي. هغه په دې خاطر چې د معروف د ولسوالۍ د روډ کار باید عملا شروع شي او دغه کار عملا جریان پیدا کړي چې د معروف د ولس ټولې اړتیاوې او ستونزې او مشکلات پکې حل شي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه نویسات تاسو ته پیغام پرېږدم چې موږ د پنځه مشکل دی او هر څوک راځي دلته ډېرې پیسې زموږ څخه اخلي او موږ نو پیسې ته اوسه پرې ګټلې هم نه یي. یعنې زموږ د هیلې څخه هغې پیسې یو یا زر افغانۍ دي چې موږ درې میاشتې نه کېږي هغه تعویلوو. اوس بیا مصروفیت والا را روان دي، میلات والا را روان دي چې یو لک شل زره افغانۍ مسې مالیه اخلي او موږ تر اوسه پرې درې میاشتې کار نه دی کړی. موږ په تېل باندې دوه لکه افغانۍ مچ کړي دي، یو لک شل زره افغانۍ مالیه غواړي. نو موږ ستاسو هیله دا ده چې تاسې باید دا مسؤلینو ته امر وکړي او دا ټول خبرې تر مسؤلینو پرې ورسوي چې دا پیسې لږ کړي او دونه ظلم نه کوي ځکه چې نه موږ درته د کار کېږي او موږ لته بکور شوي. نو وسلام.
السلام علیکم. زه نثار احمد د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د کندهار ولایت تجړی پولیسوالۍ کې دلته خلک د ډېر غټ مشکل سره مخ دي. دا مشکلانه پر خلکو بند کړي دي نو خلک خپل خواري او زر غریبي نشي کولای. موږ د لوړ پوره چارواکو صدا غواړو چې مشکلان ژر د جری لکه ځکه چې وس خانان خلک دغه ضرورت نور تل مټر چلی او د خواران غریبان خلک دغه مشکل وس نه لري چیرانی ته کله لري غي نه سرشتلای نو خامہ خو زرنج مټر دا شی تړي نه سپیدا کولای. موږ د لوړ پوره مشران صدا غواړو چې د ژر د جری لکه. والسلام.
از ما ته وام د ازادۍ راډیو د غیر خبرې دوه ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله او نور منصبینو ته ورسیږي چې د دوی د د ریاست جمهوریت په وخت کې د کاندیدۍ په وخت کې خلکو خپل وینه پر ورغیو واخیستله، دوی ته رایه ورکړه او دوی وعدې ورکړې ملت ته، د اسلام د افغان د مرد په نامه نه اسلامیت معلوم دی نه افغانیت معلوم شو نه مرضي معلومه شوه. د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم، نن ورځ پر مظلوم ملت باندې لکه یزیدیانو چې اوبه بندې کړي وې، ولې یې بندې کړي دي، اردو و ولسوالۍ وو په لوسو ګردو، که دغه د اسلام و د افغان طریقه وي خو یې انجام ورکړي که نه یې، نو د مظلوم ملت غږ دي دوی واوري که نه اوري، خدای خو یې اوري. ورځ عشر خو شته که مسلمانان دي خو سم د اسلام رفتار دي وکړي، که مسلمانان نه دي نو خلک دې پوه کړي چې باره خلک په ځان وپوهېږي. نو زما پیغام دغه دی، سل په سل کې به دا پیغام باید ورسېږي. السلام علیکم.
زمتله خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه حل کېږي، بیخي اداري فساد بیخي په ښکاره روان د ولایت نه، والي لري نه قومندان لري نه هېڅوک لري، هېڅوک بس نهشته چې چا ته ورشي او هغه سړي ته زړه وکړي او هغه ستا کار وکړه ستا هجرت وکړه. ورورکه بیخي زیات مشکلات دي وروره، خلک یې په بدویو سره پټل کړل ورورکه، هېڅ رسدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. زی په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي او باطل ته پورته کوي. سرمایه‌دار سړی همیشه همیشه کامیاب ده چې محکمې ته هم تیار ده، سروالۍ ته هم سروالۍ هم د په ګټه ده، محکمه هم د په ګټه ده، سرمایه‌دار سړی په خاطر د غریب سړي هېڅوک غږ نه اوري.
که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې یا شکایت لرئ او وړاندیز او نظر لرئ او غواړئ چې د ازادي اورېدونکو د خپرونې له لارې تر مسؤلینو ورسوئ، نو کولی سئ هغو شمیرو ته زنګ ووهئ چې د خپرونې په پای کې درته اعلانوو. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ازادي راډیو لوونه تر وو.